السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د جلال آباد ښار د صرافۍ په بازار کې نن ماسپښین چاودنه وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قمانداني وایي چاودنه د جلال آباد تلاشۍ چوک ته څیرمه د پیسو د تبادلې په بازار کې شوې او شپږ کسان یې ټپیان کړي دي. نن له دې مخکې په مزار شریف ښار کې هم پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چاودنه سهار مهال د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین د چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیه قمانداني ویاند آصف وزیری تایید کړی ده چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي. د ښاغلي وزیری په وینا ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات شي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پرېکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکې غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې توماس ویست پرون د هند د ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ښاغلي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو ستاینه وکړه. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د 1.8 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو د نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان مرستې 315 میلیون ډالرو ته لوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لنجمنو ټاپوګانو کې د میزایل دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړي دي. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاع سیستم یې چې د 1500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او اوکراین ته څیرمه د روسیې د کورسک سیمې یوه هوایي اډه نن د یوې بی پیلوټ الوتکې په وسیله په نښه شوه چې په نتیجه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. د دې سیمې والی رومان ستاروویت نن پر خپله ټلګرام پاڼه د دې پیښې خبر ورکړ، خو ویې ویل چې تلفات نه لري او اور هم وژل شوی دی. نوموړي ونه ویل چې د پیښې مسؤول څوک دی، خو روسي چارواکو د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو په مخکینیو حملو اوکراین ګرم بللی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه راپور درکوو چې د افغانستان په اړه خبرې کوي. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
د افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې ترین کوټ ښار له نږدې یوې میاشتې راهیسې برېښنا نه لري.
برښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه څه پاتې دا د یو څو وخت کېږي، درې څلور میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزو کې دي.
د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې له مرستیال روزونکي څخه به واورئ چې د فوټبال نړیوال جام کې د خوښي لوبډلې کومې دي.
تو فیورټ ته خبر راشي نو برازیل ولا چې فیورټ ده، فرانس بیا په دویم نیمه په فکر باندې او سپین به درېمي.
د په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د راپورونو برخه ده. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وای په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ ده. هغه د خبرنن په نوې ډیلی کې د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار ویلي د افغانستان د اوسنی وضعیت د سمون لپاره باید اغیزمن ګامونه پورته شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
که څه هم طالبان هر ځل وایي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، خو ښکاري چې دوی دا خبره د نړیوالو زړه ته نه لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یوه ستره اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویله لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلی کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او استازو ګډون کړی. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت، له افغانستان د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلې پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وای دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلی کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصرالله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی او بالا او زیاته کړه. مرکزی آسیا کې ورانونکو افراطیت دروشت په حال کې دی. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف یو ویل مرکزی آسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نو موري د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړي. که څنګه په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ خپل منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف ویل افغانستان باید منځوي نشي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزی آسیا هیوادونو د استازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره لکتنی ورسته په خپل ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کیږي چې طالبان د واک په انحصار او د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شموله ده.
په نوې ډیلی کې د هند او د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه راپور مو اورېده. د دې غونډې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسله د جنوبی آسیا د چارو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بیلا بیلا دریځونو ته په پام سره دا ناسته څومره کولی شي د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوذ چې په منطقه په ځنګړې توګه په افغانستان کې د دیغې نه پاندېښنه کې دي کوښښ کوي چې دغه یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځنګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پېښ نشي او حداقل امنیتی لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حد پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دې ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډیر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی. دغه ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته یې د طالبانو له حکومت سره ناستې کړې دي. آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي، واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
افغانستان گاونڈی ہوا او د منطقی ہوا دونا هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا پراتون کې کې دا ہوا دونا ته غواخ کېدل شي دی غینا دوی پاندېښنه کې دي. نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هوا دونا او د هند تر مابینځ دغه دی چې یو ځل بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدله نشي. دا تروریزم یا ترهګری چې ده، چې ویره ایز چې په افغانستان کې د منطقې د هیوادونو تروریستان چې دی هغه ځای په ځای شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې خبرونه دي چې د لشکر طیبه او لشکر جنګوي ډلې چې دی افغانستان ته بل شوي دي. همداراز د ازبکستان کوم جنګیالي چې دی هغه اسلام پالي او د ازبکستان هغه چې دی هغه په افغانستان کې ورخم ډیره شوي دي او د دې نه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی مشترک ټکی خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی په راتلونکي کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، د هغې سره تر یو حده مبارزه وکړي او خپل کار یې په دې بخش کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته هم ګوته نیول کیږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه. دوی ویلي چې باید د تروریزم مالي تمویل ودرول شي، چې په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته ګوته نیول کیږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډیرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی. نو په دې اساس باندې د منطقي هیوادونو په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم هغه پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري د هغې نه با خبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنګونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمه ایزو سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په خبرونو کې مو او همدارس په تیرو خبرونو کې مو په بلخ ولایت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د 14 راپور واورید او همدارس په نورو پروګرامونو کې مو واوریدل چې د جلال آباد د مرکز او بخې د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د صرافی په مارکیټ کې 14 شوې دي. د دوړو ولایتونو د ننګرهار او د بلخ ولایتونو امنیت قومندانیو د دې پیښو پخلی کړی. زما همکار حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره دی. تلاش سر،
نن د بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 14 شوې دي. په مزار شریف ښار کې پر یو بس د 14 په نتیجه کې لږ لږ شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه چارواکي وایي 14 سهار مهال و شاوخوا و بجې د مزار شریف د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیت قوماندانۍ ویاند آصف وزیري تایید کړی ده چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په خبره د دغې پیښې قربانیان وژل شوي او ټپیان د بلخ وزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نن مازدیګر مهال د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د صرافۍ په بازار کې هم چاودنه وشو عیني شاهدانو ازادي رو ته ویل چې چاودنه د جلال آباد تلاشي چوک ته څیرمه د پیسو د تبادله په بازار کې شوی او مرجوب لې هم اړول ده. خو دوی د دقیق شمیر پاره څونه ویل خو د ننګرهار د لپاره د طالبانو امنیت قومندانۍ ویاند ازادي رو ته ویل چې په دغه چاودنه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. دغه چاودنه عیني شاهدان وایي چې د جلال آباد ښار شهید آدم خان سلور لارې ته څیرمه سرافي مارکیټ کې شوې ده. د ننګرهار حوزوي روغتون ځینو مسؤولینو هم د نوم نه ښودلو په شرط ځینې رسنیو ته دا تایید کړې ده چې د پیښې له ځایه نهه ټپیان وروړل شوي دي، خو تر اوسه په خپلواکه کچه نور سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د نننۍ او چاودنو په اړه جزئیات راکول. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوال سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. همایون هیواد د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د اولمپیک له نړیوالې کمیټې یا IOC څخه غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ګډون تر هغه وځنډوي تر څو چې ښځو او نجونو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شوی نه وي. د سازمان ویلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې وکړي چې نن د دسمبر په 6مه د سویس په لوزان کې کیږي. د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په خزو یو محدودیت ته هم وځه شو چې دوی ورزش نشي کولای. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا له ورزش څخه د خزو منع کول د بشري حقوقو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک د منشور څخه سرغړونه ده. هغه قانون او منشور چې په سپورت کې د تبعیض نه کولو امر یې کړی. د دې سازمان په وینا په سلګونو خزینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د دوی د خوښي ورزشونه وکړي له هیواد څخه تښتي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ورزش کولو فرصتونه نسته. تر دې مخکې د کرکټ له نړیوالې شورا څخه هم د استرالیا پخوانی کپتان ټیم پین غوښتنه کړې وه چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د هغه په خبره ځکه ښځو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو ورځ تر بلې په ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه ډېر کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روزګان ولایت کې د تیلو د نشټوالي له کبله دولتي برېښنا له تیرې یوې میاشتې تقریبا یوې نیمې میاشتې راهیسې قطع شوې ده. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا پرې کېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت دې د برېښنا ستونزه ژر تر ژره ورته حل کړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې لتیری شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې دولتي برېښنا پرې سوې ده چې ښاریان او دولتي کارکونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه، دوکانونه او دفترونو ته ویشل سوې ده. شپولا په ترینکوټ ښار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي، خو له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې ورباندې برېښنا پرې سوې ده چې د ده پر کاروبار یې هم منفي اغېزې کړي. دی وایي که څه هم د یادې برېښنا بیه لوړه او په 24 ساعتونو کې یوازې 4 ساعته ورکول کېده، خو بیا یې هم غنیمت ګڼي، ځکه د ده په خبره چې څه اندازه یې ستونزې ورهوارولې.
دا برېښنا خو دا ډېر وخت کېږي چې کته ده، کار نه کوي، دولت بنده کړې ده. نو دا خو موږ ولا دلته دوکانو کې زیات دوکانداران برېښنا ته ضرورت لري، ځکه چې د ضرورت ته مخې دی د شپې، ځکه چې دی د ډېره وخته پرې دالته وي، بیا نور ماشینان دي. موږ نو په برېښنا باندې چلو، اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ورته چلاندو لګښت د جنریټر د ورکو، خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه، پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور و کارولمو.
په مرکز ترینکوټ ښار کې 1 کیلووات برېښنا ښاریانو ته پاتې ویشت افغانۍ ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ورته ستونزې یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اورزګان ولایت اوسیدونکي د سابنه کاروبار کوم. د ښار د برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار دغه سپاتې دا دا یو څو وخت کې درې څلور میاشتې وخت کې دا برق سر پستونځو کې دی موږ ډېر سره پستونځو کې د دې برق سره سره وخت موږ کار دغه برق صفاتې
زما نوم اکبر جان محمدی دی او د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسید. یعنی موږ د برېښنا له برق سره ډېر په ستونزه کې، ځکه چې موږ دا کاروبار کوو نو هم هغه ګرانه وه چې د تیلو د نشتوالي د امله هغه برق بند و. باید چې موږ د دولت موږ دا خواهش لرو باید چې په هره کمې دا برق موږ ته راچیر کړي، ډېر ضرورت موږ ورته لرو.
نوم یې سانلان یکسادی د مرکز سرینکوټ اوسیدونکی یم. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه د کجکي برېښنا چې ده، ځکه دغه برېښنا روزګان ته راولي نو دغه به ډېر شي. ځکه
بلخوا د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت مسول ملا صفی الله انعام هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوی برېښنا پرې سوې ده، خو وایي لامل یې د تیلو نشتوالی دی. انعام زیاتوي چې د تیلو د کمښت ستونزه یوازې په اورزګان کې نه، بلکې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې موجوده ده، او په خبره یې چې دا ستونزه یې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې. د اورزګان ولایت اوسیدونکي پر افغانستان اوسنیو واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکي برېښنا څخه ورته برېښنا ورکول سي، ځکه د دې په خبره چې د یاد بند د اوبو زیات زیان هم د اورزګان خلکو ته رسیږي، خو باید د برېښنا هم ورکول سي.
په زابل کې یوې لوستې مېرمنې شاوخوا سلو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. زابل مرکز کلات خلری د کاکړانو په سیمه کې دغه پیغله پر زکار ډول د خپل کلینجونو ته لومړنی زده کړې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د محل په ټول افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته ښوونځي د انجونو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د دې ماشوم انجونو شمیر 15 تر رسیږي چې د یو روښانه راتلونکي لپاره په یو خیمه کې زده کړې کوي. د کلات شار څخه 9 کیلومتر لیرې د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره هیڅ ښوونځی او مدرسه نسته، خو د دې کلی یوې لوستې پیغلې راضیه سمیم دا تشه ډکه کړې او تر سل پورې نجونو ته دینی او عصري زده کړې ورکوي. راضیه سمیم وایي د نجونو زده کړو ته لوی اړتیا ده او پلرونه باید په خپلو لونو زده کړې وکړي.
دا خو داسې سیمه ده چې دلته نه هم مدرسه سته نه مکتب سته نه یو داسې څوک سته ښځینه چې هغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یمه چې ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي، بیخي ډېر په مشکلاتو. زما خو پیلم اوس دلته ما سره درس وایي 15 شاګردان دي، خو زه تر سلو ډېر زیات شاګردان لرم.
د رازیه په ټولګي کې د ناستو نجونو عمرونه له څلورو تر وو کلونو پورې رسیږي، خو هغه له ټولګي بهر په یو شمیر کورونو کې هم له هغو نجونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې له کوره د باندې د وتلو اجازه نه لري. ګلدسته، شفیقه او خرما د دې ټولګي ماشوم زده کوونکي دي. دوی وایي ښوونکي او یا هم ډاکټران جوړیږي تر څو خپل کلي او خلکو ته خدمت وکړي. اج خدایداد د کاکړانو د دې کلی مشر دی او د لومړنیو زده کړو په دې ټولګي کې یې دوه لونی درس لولي. د وی په خپل لونو بس دکړې کوي او غواړي چې شوونکی یا هم ډاکټران یې ترې جوړ کړي.
په دې سپیره کلی کې سنت بل مکتب ستا نه بل سستا او د موږ اولادونه دارا روزي موږ ډیر مننه کوو.
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي نجونې د محل د څلرم ټولګي په کچه زده کړې کوي، خو دوی ویره لري چې شپږم ټولګي ته رسیدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزه چې د محل د افغانستان په زرګونو نجونې ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال رئیس چې طالبان واک ته رسیدلي، په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي او نجونې یوازې د لومړنیو زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریت وایي په لیرو پرتو سیمو کې د ماشوم نجونو لپاره د داسې ورته ټولګیو د جوړولو په لټه کې دي او ډېر ژر به دېش داسې ټولګي پرانیزي چې ښوونکي به یې ښځې وي.
سږ کال موږ غوښتنه کړې وه د صدا موسسې څخه چې د خاص د خویندو دپاره ډېر ښوونځي نور راته منلې دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به استخدام شروع شي. د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري په آزادو کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دیته د تعلیم زمينه برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشوم نجونو لپاره د دیش محلي ټولګیو د جوړېدو خبره کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز غزیدلې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو لخوا د تون خبرګون سره مخامخ سی.
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د حذفي لوبو په پړاو کې نن هم دوه لوبې کیږي. د کابل په وخت د مخام په 9:30 بجو مراکش له اسپانیا سره او د شپې په 11:30 بجو پرتګال له سویس سره لوبه کوي. ښایي تاسو ته جالبه وي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې غړي هم دا لوبې ګوري. سلطان محمد سرور د افغانستان د ملي ټیم له مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی سره په دې اړه خبرې کړي چې دوی هم د فوټبال لوبې ګوري کنه.
ولا ګورم کله کله ګورو سره دغه ټور کې خوچی ولته ګورو کابل ته راغلی ولته هم دا برکونه مرکونه نه بس روزان سارت خبرو او که حقیقت کې درته وایم نو دغه غمی ډیر میچونه می سره وکړل.
امازای صاحب کوم لوبغاړی یا ټیمو ډیر خوښ دی؟
که فیورټ ته خبر راشي نو برازیل ولا چې فیورټ ده او فرانس بیا په دویم نیما په فکر باندې او سپین به درې می نو کېدای شي دغه کې اپسټم کم یو سی خو دغه درې ماته ټاپ کټی مرکاري.
د کرکټ او فوټبال ترمنز ډیر توپیر دی خو کله چې د فوټبال لوبغاړي میدان ته کوزيږي او له لوبې مخکې ملي سرود غږول کیږي تاسو ته هغه شیبه پیادی کې کنا چې خپل به میدان ته کوزيدي او شاوخه به د مینوالو شور او ځواګو دا څه ډول یو شیبه ده او لوبغاړي څنګه احساس لري په دغه وخت کې؟
د مملکت نمائندگی کول او بیا په ملي سطح باندې د خپل یو یعنی ډیر ښه احساس دی. د ما په یاد دی کله چې موږ په لومړي ځل باندې هغه 2010 کې په جام جهاني کې موږ لوبه وکړه وکړ چې یو ډیر ښه احساس هم کاوه او یو بل فضا و یو بل احساس چې موږ لته کاوه. نو د اصلا کې په هر یو ډګر کې د لوبي په هر یو ډګر کې یا په هر لیول باندې په هر یو شي کې چې په غوږ کې غټل او بیللې او بیا د مملکت نمائندگی چوکي فکر کوم چې په ژوند کې به دغه رقم خوخي په ډیر کم شاینو کې به چې هغه وخت یې لوبغاړي یا د مملکت چوک نمائندگی کوي هغه احساس کوي.
په لوبغاړو باندې فشار یا پريشر وی کنه؟
زهره خبره دغه دومره پريشر چې کله نه کړ سره نه پیږي او هغه د 2010 جام جهانی لومړی میچ دی موږ هین سره موږ چې کله بیا ویسټ انډیز ته لاړو غرب الهند ته چې ورسېدلو نو هغه دومره ورته خوشاله او دومره ورته منتظر و چې هغه د شپې خوب مون نه کړي او په سبا باندې موږ میچ موږ یقینو کچې بیرته هوټل ته راغلو نو د سیده غورزه هغه شپه ته تیر شو له چې اچ پی پویم نشو نو بیا هغه د میچ هایلایټس هم کتل چې ولا موږ میچ وکړته.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لمرستيال روزونکو رئیس خان احمدزی سره مرکه مو اوریده. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ او همدارس اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه هم خبريږي خو له هغه مخکې دا شبه ستاسو لا پیغامونو
زه سیف الله بوت شکان د خوست ولایت یو لاس بلورون کیم ورور د مون غاګ د مسول چرواک ته ورسوي دلته مون شروالای نه پرګدی مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی خلق او الله سورز ایم تیر کړی او انډیوال مو الله سورز تیر کې درې سلور زره توانم کړو د مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی مون نه ګډي ورې مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شرولای کسان چې دین دی وطن چني.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي ورور د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري په کوڅو کې ولاړی ورور ځوان امرګر کې په جوبو کې ګوري شانه ټوله را باسي د یو کښنې ولاړی غلمن ته ورچی ورور پشان په سیګرزی او شیم نه کی پیدا خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتې.
سلامونه نکیل تاسو ته سره رادیو ټول او ردون کوته پرون چې د امارات ویل وای چې د خزو غاغ حرام ده او ورته قتل ګناه لري نه نه دی پاکستان لوړ پوری چارواکي خزه ربانی کار د چکل راغله د نو د مخامخ سره ګوري غټ غټ وزیرانی نو د ته ګنا نه ده مکتبونه بند کړی دي په دې باندې چې مو یو طرز عمل ورته پیدا کو هغه هم نه ده شوی په یو باندې بل باندې باندې افغانستان په خزو باندې ظلمونه کوي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0